افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني څرګندونې به واوري چې تهران ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر سره تر کتنې وروسته یې کړي او ویلي چې امریکا غواړي په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. خو مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی او دوی باید دغه کمپاین مخه ونیسي. پاکستان د راتلونکې اونۍ له پیله د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. د امریکا په وزوی وي بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او په شدت سره روان دی. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړې چې په یوه ورځ د ښار کې 214 وشوې او درې مې هغې مخه ونیول شوه. صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي، امنیتي ځواکونه د دغو ماینونو د ایښودو پر مهال یو شمېر طالبان نیولي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه کمپاین په بشپړ ډول شن کړي. له تېرو څو اونیو راهیسې نږدې هره ورځ په کابل ښار کې چاودنې کېږي چې تر ډېره دولتي موټر او د غرض کارکونکو په نخښه کوي. طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه انس نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د باختر ګنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د خوښنۍ وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولس جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل دغه ګنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. په اعلامیه کې ویل شوي باختر ګنجینه د افغانانو له لویو پانګو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوې خوندي پاتې شوې ده. ارګ ویلي دغه قیمتي ګنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هېواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هېواد د ګټو خلاف دی. باختر ګنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو ګنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او معنوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کیږي. پرون د هرات کندهار پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړه شول. پیښه مازدیګر مهال د یوه سراچه ډوله موټر او د یو بس ترمنځ د ټکر له کبله وشوه. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل په مړو شوو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي.
در پای یک رویداد ترافیکی که در مسیر شورای
هرات کندهار ترمنز پر لوی لار په ادرسکن سیمه کې ترافیکی پیښه سوی چې نه تنه پکې مرسته وی او دوه نور ټپیان دي. د پیښه د قربانیانو هویت په سیمه کې تثبیت شوی او کورونو ته سپارل شوی.
خو به شون تسلیم داده شو.
لدی یو ورځ وړاندې هم په همدې سیمه کې د ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او شپږ نور ټپیان شول. دغه سې پیښو ترافیکي پیښو لامل د لارو خرابوالی او د غرض د چلوونکو بې احتیاطي خودل کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د راتلونکو اونۍ له پیله د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیلوي. له کورونا او باسره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه د اعلان وکړه او ویل لومړنی ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کورونا واکسین د 15 ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بستې راتلونکي یکشنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چین لخوا د واکسینو دا مرسته د پیکینګ ښه نیت یاد کړی دی. قریشي ویلي هیله لري چې چین به 1 میلیون دوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. په پاکستان کې پرون چهارشنبه د کورونا 1,503 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې او په همدې ورځې له امله د 4 مړینو راپور ورکړل شو. تر اوسه له 15,000 زیات پاکستانیان په کورونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 12,500 کسان هم مړه شوي دي. د امریکا په وزوي وی بي 25 ډول بم غورځون کې الوتکه د قدرت په وینندره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. د پورستو میاشت کې شپږم دا ډول الوتنه او د جو بایدن د ادارې لپایل لومړنۍ پرواز د چي د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. بي 25 الوتکه د اټومي وسلو د لیک دولتي لري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ ویلي د دوی بي 25 الوتکې د لوزیانا له پاوزي مرکز الوتنه کړې وه او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته په دې اډه کې کېناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغې بیا زیاتې شوې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال کې د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړونه ووت. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په دغه تړون کې پر شوي ژمنو ودرېږي متحده ایالات به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. د اوکراین چارواکي وایي د هکرانو یوه داسې ډلې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالره زیان اړولی دی. د اوکراین د عمومي څارنوال دفتر پرون چهارشنبه وویل دغه هکران له 2014 میلادي کال راهیسې د ځینو سافټویرونو په مرسته په اتریش، بریتانیا، جرمني، لیتوانیا، هالند، سویس او امریکا کې کمپیوټري سیستمونو ته ننوتې دي. دغه دفتر ویلي په خارکیف ښار کې د پولیسو د عملیاتو په پایله کې د همدې هکرانو کمپیوټرونه او نور تجهیزات ضبط کړي دي. ویل شوي چې په دې تړاو د اروپایي ټولنې د عدلي نظام، نړیوالو پولیسو او جرمني کې د قانون د تنفیذ د ادارو لخوا څیړنې شوي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه ډیر جزئیات نه دي خپاره شوي. خبرونه ملازدی رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی ګام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یې غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني ویلي چې د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. شیخانی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوي سره په تهران کې کتلی دی. د افغان ولسمشر د وروستي اقدام په باب هم واوري چې ځینې سرچینې وایي تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي چې د پولو د کمپاین مسؤلیت ورلغاړي او د اخراج حکم ورکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیوه کې
لاسی کارونه یاد خزو د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو واستنې په لاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته ورسره هغه چې په واشنگټن کې نوې اداره د جو بایدن اداره وخت رسیدلې د افغانستان په اړه په پالیسۍ کې یو شمېر امریکایي چارواکي د بدلون خبره کوي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه غوښتي دي چې د خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي ویل
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شي ځان پوه کړو، او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسئله یقیني کړو چې موږ پر هغو ژمنو چې طالبانو کړي او همدا شان پر ځینو هغو چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوه کړو. او د سفیر خلیلزاد په اړه باید ووایم، هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
خاغلی بلنکن ویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د مخکنی ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی، د هڅو په نتیجه کې واشنګټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي، او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي، او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو یې لکه د 2020 کال له سپتمبر د 12 تر وروستي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. د شوی تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر هغې زمینه برابره شوه چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15,000 زیات بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 توندو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر کړنلارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل کړی، خو هغه ډیر ټکنۍ مختزی او په څو وروستیو ورځو کې تقریبا پټه په درېدلې ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د ملک چې پلاوي وغړي نادر نادري وړ مورز وویل چې په 9 کې چې نن 12 ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست. هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې او ویلي دي چې دواړه لوري سره په تماس کې دي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. ایراني رسنیو د دې هېواد ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخاني له قوله چې د طالبانو له پلاوي سره کتلي خبر ورکړی چې ویلي دي د امریکا ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. رسنیو د غرض د طالبانو د پلاوي له قوله هم ویلي چې دوی هم دې ته تیار دي چې د امریکا پر ضد جګړه مخته یوسي. نور به د احمد شیبر پر رپورټ کې وورو.
د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ایرانی چارواکو د طالبانو له مشرانو سره په تهران کې ولیدل، او دوی د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام هڅې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني په تهران کې د طالبانو له سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر سره تر کتو وروسته وویل چې امریکا په ګاونډي افغانستان کې هڅې کوي چې جګړه ادامه پیدا کړي. پورا پور کې د علي شمخاني په وینا راغلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د جګړې ادامه ده، او غواړي چې د بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ جګړې وي او ویني وبهي شي. شمخاني زیاتوي چې امریکا هڅه کوي چې بیلابیل افغان ډلې په خپل هیواد کې په بې ثباتۍ او ناامنۍ تورن کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي. واشنگتن تیر کال د فبروري په میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، او د دې تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر اوس په افغانستان کې 2500 ته راکم کړی دی چې ټاکل شوی ده د می تر میاشتې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. د همدې تړون له مخې د افغانستان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي چې د تیر کال په دریو وروستیو میاشتو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر ترسور عمل موافقې ته ورسېدل، او دا خبرې له 2 وقفې وروسته د دې میاشتې په پیل کې بیا شروع شوې. خو په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي چې نن لسمه ده دوی په دوحه کې خبرو ته انتظار دي، او طالبان خبرو ته نه دي حاضر شوي. اسوسییټډ پریس اژانس د ملا برادر دا خبره راخیستې ده چې وایي امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. ملا برادر زیاتوي چې دوی پر امریکایانو اعتماد نه کوي، او له هرې هغې ډلې سره به چې د امریکا مزدوره ده جګړه وکړي. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښې دي، او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی دی پرته لیدي چې ایران ته د طالبانو تازه سفر ته پکې اشاره شوي، وویل دا سفر دا معنا لري چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوشتېدل او د افغانانو د وشلو دوام هیڅ ارزښت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې سهار 8:15 دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل کې تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دې هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراج حکم ورکړی. د ارګ مطبوعاتي مسؤلین وایي د محمد محمدی په نوم د یونیسف د دغه چارواکي د اخراج یو لامل په چارو کې نشفافیت او ولسمشر ته د هغه بې اعتنايي وه. یونیسف تر بیگانه وخت پورې په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. نور به د اسدالله الدین پر پورت کې واورو.
د ولسمشر ویان د واخان مینپال پرون مازدیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلی چې ولسمشر تر چلر وشتو ساتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤل محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی دی. مینپال د محمدی د اخراجېدو لاملونه په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته بې اعتنايي یاد کړی دی. د ارګ به بلې باوري سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل د یونیسف همدې مسؤل او ولسمشر د کوویډ 19 ناروغي په اړه یو جنجالي بحث درلود چې پایله کې همدا لفظي مشاجره رامنځته شوه. د دغه سرچینې په باور ولسمشر د یونیسف له همدې مسؤل د کوویډ 19 ناروغي په برخه کې د لګول شویو پیسو حساب کتاب غوښته، خو دې کس ځان تیر ایسته. د سرچینې په وینا هغه مرستو کې هیڅ شفافیت نشته چې نړیوال ټولنې د یونیسف لارې له کوویډ 19 ناروغي سره د مبارزې په هدف کړی دی. سرچینه زیاتوي یونیسف یوازې 22 میلیونه ډالر د کوویډ 19 ناروغي په اړه د عامه پوهاوي پر پروګرامونو لګولي او ادعا کوي چې د شفافیت په اړه یې ډاډ نشته. د ارګ دا سرچینه وایي یونیسف په ننګرهار کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د لاسمینځلو صابون په خلکو ویشلی او دوی ادعا کوي چې د صابون کیفیت او پرې شوی لګښت هم تر پوښتنې لاندې دی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو کابل کې د یونیسف د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو کوم مسؤول خبرو ته حاضر نه شو. د ارګ کومې سرچینې چې د نوم نه ښودو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل یونیسف په یوه مکتوب کې له ولسمشر نه په دې تړاو بخښنه غوښتې. په افغانستان کې له کورونا او با سره د مبارزې لپاره پر ځینو چارواکو داسې تورونه پورې شوي چې د برخه کې مرسته شوي یو اندازه پیسې شخصي جیبونو ته اچولي. په ظاهره د همدې او یو شمیر نورو تورونو له کبله سږ کال د دغه وزارت دوه وزیران فیروز الدین فیروز او احمد جواد عثماني هم له دندې لرې شول. څو میاشتې مخکې د افغانستان د پلټنې عالي ادارې د عام روغتیا د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د دغه وزارت نه برحاله او پخواني چارواکي د درغلیو په تور څارنوالۍ ته معرفي کړل. دغه چارواکو کې د وزارت څلور پخواني او برحاله مرستیالان شامل وو، خو د پخواني وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون یو شمېر دې کسانو پر ځان لګول شوي تورونه بې اساسه بللي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان کې سهار 8:19 کېدونکو دی. اوس به هم فریبا ظاهر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولي او د مهمو مطالبو غټکی اوروي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارې د ارزونې پر موضوع لیکنه کړې ده. د ارزونې د پینټاګون لخوا کېږي. د لیکوال په خبره تم د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر بیا ورزوي. ډونالد ټرمپ د خپل کاري مودې په وروستي ورځو کې په افغانستان او عراق هر یو کې د خپل سرتیرو شمیر 2500 تر ټیټ کړ. وال سټریټ ژورنال لیکي لوید آستن په نړۍ کې د امریکایي سرتیرو په اړه د ډیرو مسایلو سره مخامخ دی، ځکه ډونالد ټرمپ له افغانستان او عراق څخه 3000 پوځیان کم کړل او په سپینې ماڼۍ کې اوسنۍ ادارې ته یوه ننګونه په میراث پرېښوده. هغه دا چې دا اداره به دواړې اوږدې جګړې څه ډول مدیریت کړي. لیکوال په دې باور دی چې د امریکا دفاع وزیر په افغانستان او عراق کې د امریکا د تګلارو د ارزونې په اړه خبرو کې په دواړو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو په اړه خپل نظر یا مبهمه پرېښوده. ورځپاڼه زیاتوي لوید آستن په افغانستان او عراق کې د پوځیانو د شمیر او ظرفیت په اړه لارښوونه ونه کړه. واشنگتن پوسټ رسمنی بیا په امریکا متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر رویا رحمانی لیکنه خبره کړې ده. رحمانی لیکلی چې امریکا باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې د راتلونکو نسلونو لپاره سوله راسي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی چې د دیموکراسي ښکلا په دې کې ده چې له خپل مخالفینو سره کار وکړای شي. خو د دې په وینا افغانستان یوازې له مخالفینو سره لاس او ګریوان نه دی، بلکې د جګړې ترڅنګ پرله پسې تاوتریخوالی د افغانستان راتلونکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ کوي. د لیکوال په خبره د سولې بهیر یو اوږدمهاله لړۍ ده چې د ټولو زغم غواړي، خو دا هم باید ټول په پام کې ولرو چې دا مذاکرات به په کومه بیه کېږي. د دې مطلب په دوام کې لولو چې هر ورځ د افغانستان نارینه، ښځې او ماشومان د خپلو حقونو، دیموکراسۍ او حتی د ژوند په اړه له اندېښنو سره وخت تیروي. د لیکوال په خبره که ټوله سوله غواړي نو متحده ایالات باید ډاډ ورکړي چې یوازې د شاخونو اصلاح کافي نه ده، بلکې ریښې باید ورغېږي. رحماني دا هم لیکلي چې افغانستان اوس د جګړې تر ډګر ورهاخوا د متحده ایالاتونو په یوه قرارګاه بدل سوی، لکه جنوبي کوریا، جرمني او کویت. واشنگتن پوسټ د رویا رحمانی د لیک دا ټکی راپورته کړی چې وایي د امریکا متحده ایالات باید جدي پریکړه وکړي او د پرله پسې تاوتریخوالي او د تیر کال له توافق څخه د سرغړونې په برخه کې طالبان ځواب ویونکي وګڼي او له بلې خوا دې له افغانستان سره پر خپل مشارکت ژمن پاتې سي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلی چې افغانستان هم باید د خپلو وګړو لپاره د ښه راتلونکي جوړولو په برخه کې جدي پریکړه وکړي.
مخکمو د امریکا د بهرنیو چارو د نوې وزیر انټونی بلینکن څرګندونې واورېدې چې ویلې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. دغه راز مو هم واورېدل چې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي شمخاني چې په تهران کې د طالبانو د دفتر د قطر د دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلي، ویلي چې د امریکا پالیسي انداده چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم په کابل کې د سولې په تړاو یو لړ څرګندونې وکړې. هغه وویل چې له خپله اړخه د سولې لپاره ډیر څه کړي دي او له طالبانو هم غواړي چې باید د سولې خبرو ته جدي ادامه ورکړي. خو په عین حال کې ښاغلی عبدالله دا هم وویل چې هغه سفر چې ملا عبدالغنی برادر تهران ته کړی دی د دې شورا سره په مشوره یې کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي اوربند د ټولو خلکو غوښتنه ده او د سولې په بهیر کې له نړیوال ملاتړ نه برخمن ده. د دغه شورا مشر عبدالله د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ښځو شبکې لوري په یو جوړه شوې ناسته کې وویل چې اوربند د سولې په معنا نه بلکې د دایمي سولې لپاره د دواړو خواوو د ارادې ښکارندوی ده. خاغلی عبدالله وویل چې له دواړه خیزې دمې او د مذاکراتو له بیا پیل وروسته د طالبانو دری سخ شوی، خو په خبره یې چې دا ستونزه باید مذاکرات ونه دروي او باید دا بهیر دوام ومومي. نوموړی زیاتوي چې د بندیانو خوشې کېدل او د طالب مشرانو نمونه له تور لیست نه ایستل به د دواړو لورو ترمنځ د کېدونکي هوکړې له موضوعاتو څخه وي. د خاغلی عبدالله په خبره ایرانی چارواکو د طالب مشرانو لورته ګوڼاندې له ملي مصالحې عالی شورا سره تفاهم کړي او د هم د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په خبرو اترو کې د فوري اوربند پر ټینګښت بحثونه کړي دي. دی وایي چې افغان ښځې په تیرو څو کلونو کې د جګړې تر ټولو لویه برخه قرباني دي او هیڅ کله به هم د سولې په خبرو اترو کې د ښځو پر حقونو معامله ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د سولې د خبرو د ناروخانه بهیر په اړه اندېښمن دي. د افغان ښځو شبکې د عدالت غوښتنې برخې مشرې روشن مشال په دې ناسته کې وویل
په دې پروسه کې د شوبو او د هغوی د غوښتنو ایستل به د سولې په بهیر کې د پایداری او عدالت ایستلو په معنا وي. ښځې به اجازه ورنه کړي چې د سیاسي تعاملاتو او د افرادو او ډلو د ګټو د ترلاسه کولو له امله دې د دوی حقونه، سیاسي ګډون، اقتصاد، ټولنیزو او زده کړو په برخو کې لاسته راوړنې قرباني شي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې نن له غرمې مخکې د دغه دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د ایران د ملي امنیت له شورا له مشر خاغلی شمخانی او د دغه هیواد له یو شمېر نور لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي دي. دغه طالب بیان په خپل ټویټر لیکلی چې په دغه لیدو کتو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو اړوند مسایلو، د افغان مسافرینو او سوداګرو د تګ راتګ، ایران کې د افغان سوداګرو د ستونزو، بین الافغانی مذاکراتو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبت اړیکو د ټینګولو او په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه په تګلارو خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې طالب پلاوی به له نورو لوړپوړو ایراني چارواکو سره هم لیدنې کتنې ولري. له هغه مهاله چې د سولې خبرې اترې مطرح شوې، د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د مدني ازادیو، د ښځو د حقونو، د بیان ازادۍ او د نجونو د زده کړو په اړه د چارو د فعالینو له خوا وخت په وخت اندېښنې څرګندېږي. طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل دریځ لا نه دی روښانه کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان د خپل یوې تازه نظر پوښتنې پر بنسټ چې په 500 هیوادونو کې ترسره کړي دا خبره کړې. په دې اړه نور ریاست الله الدین پر رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د نظر پوښتنې له مخې د نړۍ 2/3 برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او هوا له بیړني وضعیت سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په 500 هیوادونو کې ترسره شوې دا نظر پوښتنه په خپل ډول کې لویه ده او ترڅ کې یې د 1.2 میلیونه وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او اکسفورد پانتون د څېړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون چهارشنبه اعلان شوه. ملګری ملتونه وایي په 500 هیوادونو کې چې د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي پکې دي، ځوانانو، زړو، بیوزلو، بډایو، ښځو او سړیو د نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. نظر پوښتنه کې 40% پوښتل شوو کسانو ویلي د ځمکې د کورې ګرموالی یو اضطراری موضوع ده او په وړاندې یې باید بیړني اقدامات وشي. په ځوانانو کې بیا نږدې 70% دغه ډول نظر څرګند کړی. 45% پوښتل شوو کسانو بیا ویلي د ځنګلونو او نورو طبیعي ځایونو خوندي ساتل د اوبو او هوا له بدلون سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده. د اکسفورد پوهنتون یو څېړونکي سټیفن فیشر چې دغه نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي د اقلیم د بیړني وضعیت په اړه اندېښنې تر هغه څه زیاتې دي چې موږ یې فکر کاوه. په نظر پوښتنه کې د اندېښنو تر څنګ راغلي چې د اقلیم د بدلون په وړاندې نړیوال اقدامات سره له دې چې د کورونا وبا له کبله د خلکو لسترګو پټ پاته دي، خو د پراخېدو په حال کې دي. د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره 2015 کال کې د پاریس تړون هم لاسلیک شو چې د نړۍ نږدې 200 هیوادونو پکې ګډون درلود. د دغه تړون له مخې نړیوالو وپتیله چې تر 2030 او په ټوله کې د همدې پیړۍ تر پایه باید د ځمکې د کورې اوسنۍ تودوخه چې لامل یې شنکوریز ګازونه یا صنعتي کېدل دي بیرته کم کړي. روان اونۍ په همدې تړاو د نړیوالو قدرتونو د مشرانو له غونډې مخکې د نړۍ څخه باندې 3000 ساينس پوهانو چې د نوبل جایزې 15 ګټونکو هم پکې شامل دي غوښتنه وکړه چې خلک باید د ځمکې له تودوخه خوندي وساتل شي.
ستاسو له پیغامونو
زمان ورونو زده غوادي آباد ول صالح د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم. از افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلونه سیوالي او 15 کیلومتر سره کې په خپل لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت لوړو پړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځاینه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کوما په حالات کې او ته په لارې مولي. والسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانگیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسی وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرپنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کیدونکې د خبرونې دوهمې مې ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقوقو ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې یو ځل بیا په مو کې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د بهرنیو چارو نوې وزیر انټونی بلنکن وای د افغانستان د اصول لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلنکن چې پرونی د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې. د غراز ویل غواړي له طالبانو سره شوې تړون له سره وارزوي او په دې ځان پوه کړي چې طالبانو په دغه تړون کې څه ژمنې کړې او دوی څه ژمنې کړې او آیا دغه ژمنې تر اوسه پورې طالبانو عملي کړې کنه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په کابل کې د دوی په وینا د مقناطیسي ماینونو یو وحشي کمپاین پیل کړی او هغه په شدت مخته وړي. دا څرګندونې د دې وزارت مرستیال صدیق صدیقي پرون ماښام وروسته تر دې وکړه چې پرون په کابل کې په یو ورځ کې 214 وشو او د درې می هغه مخونی ول شو. صدیق ویل چې دغه کمپاین مخه بنسي او هغه به په بشپړ ډول شندوي. د افغانستان د ولسمشر مانی وای د بختر گنجینی د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بي ځای او د خوښنې ول دي. ارک پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلان ورکړ چې د ولس جرګې مشر میر رحمان رحماني تور پورې کل چې دغه گنجینه خوندینه او د مسؤلیت لپاره باید له هواد بهر ولیکدول شي. د هرات کندهار پر لوی لار پرون په یو ترافیکي پیښه کې نه تنه مړ شو. د هرات د امیر اختیار ریاست ویان محمد رفیق شیرزی د دې پیښه په اړه وویل چې په مړ شو کسانو کې درې ښځې او ماشوم او 15 سړي شامل دي. پاکستان د راتلونکو اونۍ لپاره د کووېډ 19 ناروغي ضد واکسین پیلوي. له کورونا سره د مبارزې د ادارې مسؤل اسد عمر پرون چهارشنبه دغه اعلان وکړ او ویل لومړني ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. د امریکا پوز وی وی بی 25 ډول بم غورځون کې الوتکې د قدرت په یبیننده کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. د پورستیو میاشت کې شپږم دا ډول الوتنه او د جو بایدن د ادارې له پایله لومړنی پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. د اوکران چارواکي وایي د هکرانو یو داسې ډلې پیژندلې چې د ځینو اروپایي هیوادونو کمپیوټري شبکو او د امریکا بانکونو ته 2.5 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. کوم غوښتي ویل دي او نور خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې څو دقیقې وخت لرو او د افغانستان د حکومت د څوارلسم کال د مالی بودیجې جنجالي موضوع ته مخه کړو. دغه بودیجه چې د افغانستان ولسي جرګې تر اوسه دوه ځلې رد کړې ده. ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني حکومت تورن کړی چې ملي بودیجه یرغمل کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې وورو.
د ولسي جرګې غوښتنو ته د حکومت نه پاملرنه د وکیلانو له تون غبرګون سره مخ شو. جنو وکیلانو حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجې د برخلیک حالات او یو شمیر نورو بیا د بودیجې په يرغمل نیونه تورن کړ. د دغه جرګې رئیس میر رحمان رحماني د چهار شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې لا ځن پرته جرګې ته د بودیجې د طرحې د لیګلو غوښتنو کیسو.
مافیا وای په داس حال کې چې مافیا معلومه ده په هر کې ده. ولسمشر د خدای په خاطر وزیر پریکړه چې بودیجه جوړ کړي. کوم فساد نشته چې په دې حکومت کې نه وي. د نړۍ په کوم ځای کې مولیدل چې ولسمشر تدارکاتي وي. آیا وزیران تاسو ته ناراضي او نو وای چې په دې څه حال ده؟
د دغه جرګې غړي حمید احمد زیبی وای
حکومت
په مالی وزارت کې د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ تمه و چې پرون د 1400 مالی کال د بودیجې مسوده د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته ولېږل سي. د ملي بودیجې طرحه هغه مهال د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ جنجالي سوه چې وکیلانو په دغه طرحه کې د 19 مواردو د بدلون غوښتنه وکړه. وکیلان ټینګار کوي چې بودیجه نامتوازنه ده، ولایتونو ته په پراختیایي بودیجې کې انډول او همداشان د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ انډول په پام کې نه دی نیول سوی، نو له همدې امله یې د بودیجې طرحه دوه ځلې رد کړې. د ولسی جرګې دې اقدام د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ کړکیچ زیات کړ. د جمهور ریاست ویندویانو د مالی وزارت د رسنیو دفتر او د حکومت د رسنیو د دفتر مسؤلینو په دې اړه او د حکومت د رسنیو د دفتر مسؤلین په دې اړه خبرو ته حاضر نسول، خو له دې وړاندې د مالی وزارت ویلي و چې د بودیجې په طرحه کې د وکیلانو ځینې سپارښتنې د اجرا وړ نه دي، خو ځینې وړاندیزونه به یې په پام کې ونیول سي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه مني. د دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خرغلاس وایو که پایلې له دې څخه وکړو چې دولت د بشری حقونو په وړاندې څه مسؤلیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی، او دولت په کله ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې هلته ذکر سوی دی. ولې دا چې نن سبا دولت بعضی حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښې نومان ته خپل رای وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکوي، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی، او دولت دې ته متوجه سي دغه بوت کې یا په دغه اړخ کې ستا دغه د زوف نقاط دي. درېم موضوع د مظاهره ده چې موږ او تاسې په ګورو چې کله مدني ټولنه راجیږي خپل حق غواړي، خپل مسلم حق غواړي، دا حق حقوق وي او یا د مظالمو په مقابل کې راجیږي، لکه ګرانی، لکه بیعدالتي، لکه یو زورواک جگیگی پا یو د چا زوی وزنی، د یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا د چا زمک غصب کیگی. دلته کله چې ولس را جگیگی خپل غگ جگی، دغه غگ ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالونه ډیر زیاتی چې دولت باید د بشری حقونو پا رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شو دې ته چې د افغانستان په قوانینو کې له بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی؟
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، له اساسي قانون دی چې دې کې د اتباعو حقوق ذکر سوی دی. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین تراسو مونږ قانون د اجرات جزایی لرو، او هم دغه سه کود جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دی، ایغت مجازات تعین سوی دی، او هم دغه سه د بشری حقوقونه لکه د اطفال حقوق او دغه سه هغه خشونت موارد د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده، هغه په ګوته سوی دی. د هغې په رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکړي او دغه قوانین مرعی الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص او د دې پښتنه وسي. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دي او توشی سوی دي او په رسمي جریده کې فرزن د قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دي، نو په دې کې لټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارګانونه مکلف دي چې کله توران کس نیسی هغه به د قوانینو په رڼا کې په هغه اصولو کې یو کس به نیسي، او داسې نسی چې د بې د اصول او بې د مقررات د زیربت ارګانونو نه دی د یو چا آزادي سلب کی او برات زمه حالت دی اصلی دی چې هغه د بیا کشفی ارګانون امنیتي ارګانون هغه توران او یا مظنون وګڼي، په داسې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نه، هغه اصلي حالت دی چې د هغه بریو زمه حالت دی باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسي. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي، عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 28 ساعتو په زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفي او امنیتي ارګانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدید چې د تورن کس یا د اثبات جرم کوشش بکوي او یا به د نفی کوشش کوي. پولیس چې په کم شي باندې ادا کوي باید هغه پولیس ثابته کی واضح کی او بغه په رابطه پولیس کافی معلومات ولري. ساراندوال کوای چې دغه مدارکو دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپل مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو تورن په حق باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس چې دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه ساراندوال وي، جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا هغه په تناسب د جرم جزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو، خپل آزاد نظریات وړاندې کی. د دې د اجرا له خاطره اول خو مدني ټولنې دي چې مدني ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي، دغوی غږ دغوی نظریات محدود نسي، دغوی مسؤلین تهدید نسي، دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلي دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت دغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهد و سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي، او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دای دنده او مکلفیت دی چې ترغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو پر رعایت ورسره همکاري وکړي، او دولت نه تقاضا و خواست ده که چې بشری حقونو تضمن سي او د هر چا حق په حقدار تور کړ سي، نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه دویستمه ماده ده چې هیڅ ناوت باید تبعیض ونه سي. برابري په هر موضوع کې، په هر اړخ کې، هغه اجتماعي حق وي که هغه اقتصادي هغه وي، داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي، د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښې دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ، د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندی او استخراجوی او بدون د پرسپال د بیرون بازارو کې سودا کیږي، یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دی چې د دې پیسې، د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب، د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې، چې موږ د هغې حمایه هم نه کو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کړي، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله، دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري ته وراله نه شمه و یارا تر زما بلکا دم هغستای نه شمه ختم زنزيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شو شیان څار زخت لري.
سفر او تچمنګ زو ډیره خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار دا بیا مونږ ورته چې دا د ستنې کار.
اووس د لاسي ګنډل شو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه 8000 دی، 2000 دی، 14000 دی. غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخستل.
نن په امدیا کله خبرې کوو. لمړی د خامک او پلاس ګنډل شو یو ټوکو تاریخ چیرو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسه. قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایمه ده د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د گراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې او فرصت نارینو په ځینو لنډو چپنو کې اوس هم شته دی. او زه خو په غزنی کې زیږیدلی یم او د غزنی خلک مې لیدلی دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره وه چې پوستین دوزی به یې کوله او هغه دوخته به یې خامک ورته ویلي. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تار شماره مثلا او په فارسي نمونه و مثلا آجیده و کوربخیه و پخته دوزی و دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلي هغه قنداری دوزی به مخل کورته ویلي. دینه مالو میگی چې دا خامک یوازې په قندار کې بدیدی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کرده ده و پا مختلف رنگونو اوز هم لیدل کی که چه اوز بیا پا ماشینی شکل وینو بدخشان که خاله بیبانده گندل کی یا فرزن تخار پا شمالی ولایاتو که حتی قرستوزی پا شکل چه دوی زربف تارونه پا خالو و پا دی زیر شهرن زیاد تر پا خالو که کاره فسکتونو که هم دا قرستوزی رواج شوی وی آویرات خوب بیخی خاص پا دی رازو که چیزه وینم دقا دستوزیگان خوالتا زیاد تر دا ماشین استفاده کی گی.
خامک او نور پلاس گندل شوی شاین اغسی دی چه گنج میر خوخون کلیری. لامده وجه خوی بای هم لوڑه ده. لبلی خواه پلاس گندل شوی شاین پاسان زردخت هم نلری. یو تاتر چون نسل اغسطلی شی. هغه داسی چه رخت بدل شی بیا بیرت اماغ پخانه غاره پا پورا مهارت سره نوی توتی سره نخلول کیگی. ده پغمان حسین که شازیه وایی چی دیدوی پا کور که ده نیا پلاس گندل شوی غاره. لاوس همشتا
دا با دیما نیا کوله په ډیر وخت کې دا با زمانه تا بای خبل کوله خبل محسیانه تا بای کوله دیما دی ورور یاوی خنده دیما مور تر دا حوز ستلای دا زخپل دا خامه کومه چراخ دا ناسته هم دا کار کومه او دیر ارزش لری قیمتو نیعت دا زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاده دا او سی خلق دومنه نسی اخستله خمونگه یاو یخن پیوه میاست که یاو نیمه میاست که گندو زغه طول پی ساب کیگی یاو یاو تارش میرل کیگی اون پی ساب کیگی غند یخنه ندیر خلق دا خارج نسی رازی بیا فرمایش دور کیوی زمان تا دیر منگه دیوگی ساداره مرته گندو یخنه مرته گندو یاو چا کردسی دیر نازدانه ای باد لوقتو نخدای زوی بر کری اقه تای گندو خب پر اقم بانده پا تر عرشی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر عرشی ورت خامکو دا توفک واری برگرد.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بغزرانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې ورته غوږ شي.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چه داغه قیمت هم دیر جیکده او هم خلقیم نشی آقوسته چه باز خلق چه دیر نو آقا نو یوزر اقتصاده خده آقا خلق آقوسته شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چه دا یوزر اقتصاده خی آقا دوی آقوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتوم را وقتی کی گی؟
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی دا هر شایدی مثلا گراف دا و پخت دوزی دا و تارشمار دا و داسی نور زمره کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری کمون گدل تا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی من گزو دیر خوخی چی دا پکتنه که چی دا دی چی شی کار دا بیا من گفتاوی چی دا دستنی کار دا
تاسی لبهر ملکونه دوانه وکره تاسی جالت جای افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و کمون گدونه اینا غندی چی دلتا دا خپل کابل که یو خارجی چی یا غندی دونه پشاقی و غندی چی زمان خپل خوخی
کمخ دی خواته واره و دالتا دیر کالی بندی چه لاسی گندل پا کشکاری گی دی دار یا پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس دا یخن پا که گلابی خودل سوی دا چه رقم دوخت دا
دا
تو دوخ چه داش بر دوزیده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه دا شیشه دوزیده او دا چه بل دا دقیقه کریم چه دا پدی کم طول هم دا گری دوزی بکی کوری
بله او دقیقه تک شین کمیس چه دا دیده پاکل رو توه
دا خونه دا اون دا تا سه قمل افغانی دا
او دا گندل چه رقم دی
دا یو سرپتل نمی جوره کره دوخت گلا باتونی دا
تاسو له چانس دکه
دا شین ټول مورګانو مې یاد کړی چې یاد کړی مونږه هم څنګه چې دا نه وای یو زره پوشل بیا یې نه کین اول داستان تاری را کړی دغه دوختو کې چې داد کشی ددوزی دا دوختو کې چې دا ګراو دا دوختو کې چې خامه کې قنداری ده دا دوختو کې بس پم دی باندې زه بیا قندار کې لوي شوی ما دغه چې زه د تاسو کلن وایم شاید 15 کلن هم نو چې زه په خامه باندې ناسم دوغه نه خې خانو نه ده چې مو خامه کنه جوړ کړی ورونو ته مې جوړ کړی خښ قوم ته جوړ کړی خپل مور ته مې د سیټی کری مور ته مې د سپېڅې مې مور ته جوړ کړی چې د هر یو بلې د ایران په پاتیو
bale to sule pinze kalaneina
mo pedi kar bani shuru kare
da lasmani gandal
da ga dukhtuna chivini da ga tul dukhtuna mo de shpe pa chiraq bandi gandali
bale zanga da starge muladan zubligi
wala ne ses pun da ga sabab nas mo ba vele tgarme puri ba zda ya khan nim kam ama mo ya shauq dalodan خپل شوق میو
اول دی شوقی گندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نکندم اوس سل پسل د مجبوریت نکندم چې دا خپل فامیل ز پم دی باندې چم
bale
هر رقم دی زین چې ته وای فقط نمونه ای راوړه زی گندم
اتمن ډیر زیات مننه
تشکر لتونم خورجان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی گندل شوی شین بازار پیدا کړی هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا یې د ګنډلو سپارښتنه وکړي
نو مې اجمل دی په خوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانې کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي تېر یادونه را تازه کوي
د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غږیدلی
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګاره د دې په اړه معلومات راکړي چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجات خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ډیزاینونه دي چې دا موږ کارو شلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه به دوی اخلي را نیسي
د لاسی ګنډل شوی شیانو په کلر توه چې دلته کوم شیان دي
دلته افغاني جامې دي سرپتنې ورته چې د پتون پر سر ځنې جوړه کیدته په کابل کې اغوندي تکری دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین د پرد اشپزخانه ډیزاین د پر کارول کیږي او ځنې هم دسکاونو بکسونه دي
bale د دوخت په کلی معلومات را کولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خامه دا تارشمار دا گراف دا چلی
دلتا دیرای قندر دوزی او دا آینه دوزی ورتوی مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورتوی او داغا دوی پخبل کلوی کدی کروی
پلاس باندی گندل آغام بیا دومره مایده واقعا چی دیر زیاد سخت کردی داغا شاید تس را روی دلتا نمایشگاه که گدی دو مرمرو تس خواری باسی دا گندی چه گرت رسولیسی او که گرت رسولیسی بکم اندازه
کم زحمت چه دوی باسی دا طبیده چه دونه بیرت دونه پیسې لاسه نه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده اما بیا هم څنګه چې کولای شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسه راوړي چې هغه مېرمنه کولای شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازار راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسی
لرغونی لاسی ګنډل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګنډل شوی یخنونه کې خودل کیږي وحید لشلو کل نور په دی خو په یاد ځای کې د لاسی ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي نو موړی د لاسی ګنډل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وای
یا خانونه کې دی بلوچی کې میسونه دی ټول په خوانه دی هغه کې راځي تیر لګزر ګران راځي په لاسره تسره 15 لاسره ټول لاس کار شوی دی لاسی کار کې دی خو هم دومره ډیر ارزش لري خلک د دې خوخ لري
د قدر من دوستانو للاسی گندل شوی و شیانو سر پا ماشین جوڑ شوی تترونه او نور شیان هم ترسترگو کیگی خو ماشین دل لاس زای نشینی ولی تجربه خودلی چه پا لاس گندل شوی تو کی تلخ پل قیمت او ارزخت ساتی دا و جون پیشی با کیخ پرابانه تر بیا خیچاری
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو